د خبر اترو د خبرونو د خبرونو ډیرو قدرمن اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسې نو شباش نایم د روان خبرونه قربانه قدرمن اوریدونکو د افغان ولسمشر دوم رسیال وی افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نه دی. افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ ژوبلې او خپل د حکومتي او غیر حکومتي کسانو لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځمه پورز په کابل کې د نومبر دوهمه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل، سره له دې چې ډېرې هڅې کیږي خو بیا هم خبريالان او د رسنیو مسؤلین له ګواښ او خطر سره مخ دي. دا چې ولې نو دا او نورې ورته پوښتنې به راته په خپرونه کې زموږ دوه ځوان او تکړه ژورنالیستان یا خبريالان او زمون قدرمن ملمانه جواب کی چی و پروانه پکتین پکتیا کې आवाज نه ځوانه خزینه خبرياله ده او بل هم د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل را سره دی چی دوی به هم په خپل وار ستاسو او زمون پښتنې جواب کی هله ده چی اوریدونکو هم د په افغانستان کې د خبريالانو په ستونزې خپل پښتنې لاندې او راغونډي کی نو د خبرونې په لړ کې به د دوی نه هم او پښتو چی دوی څه نظر لري. پروانه پاکتین ستړي مشه خبرونې ته زما غږ
سلامونه او نیکې هلې ټول محترم اوریدونکو را او ډیره زیاته مننه تاسو په خیر راغلئ.
مننه. دا چې تاوتریخوالی د خبريالانو سره او د رسنیو د مشرانو سره د کمې خوانه کیږي او څنګه دا به هم تاسې او عزیز احمد تاسو راته ځواب کی خو اوله کې د خبريالې په توګه تاسو نه پښتنه کوم یو ځوان خبريالې په غسیمه کې چې لا بل ملګری دې نشته دی، بل خورلن هم در سره نشته دی، نه په مسلک کې او نه په کارونه کې ځان لای د کومو ستونزو سره مخ؟
بالکل دا خو بیخي سخته د موږ لپاره چې پلاسي موهیت کې چې تاسو ته معلوم دره چې د مرتاله رسولانه دا او د خزل لپاره په هر برخه کې کار سم رسمنه دا او څه پاتې بیا د ژورنالیزم په بخش کې چې هغه مدرسي ولایت کې پیری کې هیڅ خبریاله بل وجود ونه لري، البته د ژوند په تخه هیڅ خبریاله نه مسلکي او نه همداسي بل خبریاله وجود ونه لري. دا ډیره سخته ده زموږ لپاره، خصوصا ما لپاره چې په دې برخه کې کار کوم. اول خو د محیط نه او بیا د مخالفینو له خوا نه، یعنی ګواښونه بیخي زیات دي په دې بخش کې، خو موږ خپل همت له لاسه نه ده ورکړی او انشاءالله دوام ورکوو د خپل مطلب.
ښه، پښتنه د په یادې چې د څه ډول ګواښونو سره مخ د دې پښتنې جواب نه لګرو ساخلم، خو اوس را سره د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل په لین کې دی، هغه ته خرغ لاسوم. تسل سب ستړي مشي؟ خوشاله چې خبرونه کې را سره هستی. افغان حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ د خبريالانو لپاره په څه ډول یو وضعیت کې لمانځي؟
متاسفانه چې زه په داسې وخت کې تاسو راوښلم چې زه اصلا نه غواړم خبريالانو په اوسني وضعیت باندې خبره وکړم. له بده مرغه دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې دی دا کاملا زړهبوږنوونکی دی. افغانستان یو تنور ګرځېدلی دی او موږ خبريالان پکې کار کوو. هر ورځ موږ د دغه تنور تر غاړه تاویږو، کله کله ورلویږو. نو په داسې وضعیت کې چې بیا هم د خبريالانو په وړاندې د هغوی د تاوتریخوالي د نړیواله ورځ په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ لمانځل کېږي، دا ډېره ګټه نه کوي. په دې بحث نه سره کوو اصلا. زه اصلا نه غواړم چې نن په دې بحث وکړم چې موږ په افغانستان کې څومره خبريالان وژل کېږي او څومره بندیان کېږي او څومره د زورواکو لخوا تهدیدي او څومره د وسلوالو مخالفینو له لوري په مرګ باندې
تهدیدېږي.
وضعیت د کنټرول لپاره یوه د سړیتوب طرحه را وړاندې کړو، د حکومت په فشار باندې او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ او فشار باندې چې د خبریال په وړاندې وژل کم شي، د خبریال په وړاندې تهدید کم شي، د خبریال په وړاندې د خبریال کاري ساحه هغه چیرته کار کوي هغه په مسؤوله توګه ولاړ شول شي او هغه کار وکړي.
همدغه بحث ځکه چې که تاسې بله او ډېرو بخې تسل صاحب چې ستاسو خبره مې قطع کړه په ګل دې بدله شي، همدا چې دوی څه رقم تاوتریخوالي سره مخ دي، دا به د قدرمنې خور پروانه پاکتین او پښتو چې د په ساحه کې هلته کار کوي دا به راته خپله تجربه ووي، د سترګو لیدلی حال به وي. بېرته تاسو ته راځو چې څومره ژورنالستان په 2013 کال کې یا په ټوله کې تر اوسه پورې تهدید شوي دي، د کوم رقم تهدید سره مخ شوي دي، څومره مرګوب له دوی تاوخته ده، چې د خپل دلی ثبوت کې چې افغانستان په سره رقم یو وضعیت کې دا ورځ لمانځي سبا ته. نو مهرباني وکړئ فریده پروانه پاکتین.
ډېره مننه. زه به دا ووایم چې مخالفین خو طبعا چې د افغانستان د هر وګړي دښمن ده، دا غواړي خبره ده چې دوی له خوا دوی ته ستونزې پېښېږي. ولې په افغانستان کې د زورواکۍ مسله ډېره عامه ده چې کله یو خبریال یو ساحې ته ځي، هغه ساحه که د یو زورواکۍ له خوا نه غصب مسله وي یا نور داسې ستونزه وي چې هغه باید خبریال تر خپل ولس ته پورې ورسوي، دوی د زورواکو له خوا نه داسې کسانو له خوا نه چې هغوی زورواکي دي او په محل کې دوی واک لري دوی له خوا هم تهدیدېږي هم وژل کېږي. یعنی په هر صورت کې خبریال کار خنډ ګرځي، دوی نشي کولی. دلته حکومت د خبریالانو پوښتنه نه کوي، د خبریالانو کله چې یو خبریال شهید کېږي دوی غیر کورنۍ خلک پوښتنه نه کوي، نه هېڅ توجه خبریالانو ته نشته.
بله داسې پس او بخی داسې د تاوتریخوالي کومه بیلګه لري چې چیرته د راپور جوړولو لپاره تللی اوسې، کومه خاطره در سره یې چې په مقابل کې د څه شي ویدي؟ بله یعنی معلومات در سره شریک نکړه سره دې چې معلومات ته
بله همکاري کړی وای یا حکومت یعنی مصر حکومت دې دې اثر وای یعنی هیڅ مشکل نه و. ولی موږ چې خبريالان هیڅ ملاتړ کوونکي نه لري، موږ زموږ دور پیو باندې نه رسیدل، مجبور به تلا راغلو. یعنی زه نه هغه راپور هم داسې نیمګړی
پات شو. سره دې چې معلومات ته د لاسرسي قانون د سیمې په کچه اول راغلی دی، ځکه چې ډېر ښه قانون ورته جوړ شوی دی، خو بیا هم زمونږ خبریالان تر اوسه پورې مشکل کې دي. تاسو وویل چې حکومت ملاتړ نه کوي د خبریالانو، نو بله پوښتنه مې تسل صاحب ته راځي ده چې حکومت وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هوارۍ لپاره ډېرې هڅې کړې دي، او د دوی په وینا چې خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستلې ښې بېلګې ګڼي. د ټولو خبرو سره تسل صاحب تر اوسه پورې څومره ژورنالستانو ته یا خبریالانو ته مرګوب لاوخته ده تخمینی؟
نشانه خور ما مخکې ویلې چې موږ له بعد مرغه یعنی په تېر کال کې یا د کال په دې اوږدو کې یو درجن خبریالان لاسته ورکړي دي، متاسفانه شهیدان شوي دي او همدارنګه زخمیان شوي دي. د بحث موضوع ارقام نه دي، یعنی واجه مختار قام باندې باید فوټو کلاس یو کډیر لسی. خبره دا ده تاسو معلومات خبره ته خبره ده چې ولی حکومت لا هم نتوانیږي چې په دې خبران په مرجوب لکی مرسته وکي چې هغه راکمه شو. همدارنګه په معلومات کې وګورئ نن په کابل کې تالند وشو لکه نه دا ماته کوچو ا په دریسا تورستا لا هم معلومات نو راغلی رسنه ته چې هغه وایي چې دا ځانمرګ نه و، دا تالنده و، یا دا راکټ نه و، دا تالنده. په دې کې څلور ساعتو کې خلکو ټاکټونه وتل، خلکو مشمن مکتب ته وابستول. یعنې تاسو وګورئ دا د معلوماتو د نه ورکړې هغه سببونه چې څه بد تاثیر کوي په دې ولس باندې. زموږ ولسمشر ډاکټر صاحب هم نشه د دې بحث کوي چې له اقتصاد نه غهیږي قانون پاس شي، کرنی معلوماتو قانون یا د خبریالانو مسؤلیت کمیټې یا همدارنګه د خبریالانو د مسؤلیت لپاره طرز العملونه چې جوړ شول، د دې نتیجه چې شی دی پرسته دا چې په صندوق فعاله شو. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په کابل کې په ټولو ولایت کې فعالیت کوي. یعنی که مرغه د هغو پام کمیټه کې موږ هم حضور لرو، خو له بده مرغه چې نتیجه چې کله راواخلي، کله چې هغه ریپورټ راواخلي، هغه اصلا د دې جاب نه کېږي چې په دې کمیټه کې اوسي. موږ نور اړتیا نه لرو چې له حکومت سره بحث وکړو، موږ نور اړتیا نه لرو چې د کمیټو په اړه باندې بحث وکړو. موږ کام په مستقیمه توګه باید نړیوال ټولنې ته مراجعه وکړو، هغه راکش کړو، او هغه کمپنی چې هغه اعلانات ورکوي، او هغه ډونران چې هغه یوې رسنۍ ته فنډ ورکوي، هغه که چیرې موږ په دغه منیجمنت باندې اوس لګیا یو، ځکه له حکومت نه تمه نوره شکېدلې ده. موږ ته په کار، موږ اوس په دې پروسیجر باندې کار کوو چې څنګه نړیواله ټولنه، سازمان ملل او هغه سفارتونه چې هغه مطبوعاتو ته فنډ ورکوي، هغه په مساوي توګه په ټولو رسنیو تقسیم کړو. بیا هغه وخت موږ حق اخیستلی شو. موږ د انشورنس حق نه لرو، موږ خبریالان نه دي بیمه شوي، موږ ته د بیمې حق نه دی راکړل شوی. موږ د تقاعد سیستم لا هم نشته، د کار قانون متاسفانه په رسنیو کې نشته دی او هغو توجه نه کوي. نو که په دغو شیانو باندې موږ له حکومت له نړیوال ټولنې سره چانه بازي وکړو، هغه دې ته وعداره کړو چې تاسو دغه خپلې مرستې ای تنظیم کوي، هلته به بیا خبریال لږ تر لږ خپل حق اخیستی وي. یعنې هلته به بیا حکومت ته هم بله بهانه نه وي جوړه. یعنې هغه د شرم توکی به دې ته ورګرځېدلې، دوی مجبور یي چې بیا په وخت رسنیو سره معلومات شي.
بله، تاسو صاحب نو بله بله
څومره ورتاو کړي چې هغه خبریالان وهي یا زندان ته چې بالاخره وژني، تر اوسه دا نه دي کړي. که دا کړي وای نو موږ به
زړه وره به په خپل خواست کم. تاسو صاحب نو ستاسو موندنې څه دي چې اصلي علت څه دی؟ حکومت خپلو ژمنو ته یعنې متعهد نه دی، دغه ژمنې چې کوي، که مشکل څه شي کې دی؟ ولې حکومت نه دغه بار بار د ملاتړ غوښتنه کیږي او دومره دلسرد دي ټول خبریالان چې د حکومت نه لاس اینځلې؟ لکه دا اوریدونکي ستاسو خبرې مې اوري او د پروانه جان خبرې مې اوریدلې، نو اصلي علت څه دی؟
اصلي دلته دا دی چې یو صحیح درست میکانیزم د رسنیو د آزادۍ لپاره او د خبریالانو د کار لپاره وجود نه لري، او نړیواله ټولنه چې مرسته کوي هغه یوازې په محدودو رسنیو باندې فوکس کوي، او همدارنګه رسنۍ هم تر یو حده پورې ملامتي ګڼل کیږي چې هغه خپل خبریالان تصعیر روزنه نه ده ورکړې، هم په سیکورټي، هم په امنیتي لحاظ باندې، هم په مسلکي لحاظ باندې. و کله چې خبریال دی د توبرې، یعنی په افغانستان کې اوس هغسې کسان دي چې هغه د فیسبوک د یو پوسټ زغم نه لري، هغه که وسله والې ډلې دي، هغه که په حکومت کې داخل خلک دي. دا هلک چې په پکتیا کې بندي کړی دی، وسله وال طالبانو نیولې، دا د فیسبوک په پوسټ باندې قلمجار دا نیول شوی. په سلګونو همدغسې پېښې په د حکومت له اړخه دي چې دوی خبریالان په یوه پوسټ باندې تحریر وي، چې د فیسبوک د سوشل میډیا یو پوسټ هلته وکړي او هغه دوی تر بندې رسي او هغوی تهدیدېږي. یعنې چې وخت ستا په ټولنه کې زغم دومره کم وي، نو خبریال په کومه معنا باندې بیا د بیان د اصلي مسلک چې دی په هغې واقعي کار وکړي او هغې ته ژمن اوسي. نو دلته یو درست میکانیزم وجود نه لري. همدارنګه جزا نشته. اوس کله چې یو څوک د خبریال په تحدې تیز یا خبریال په وهلو باندې تورنی هغه ته هیڅ کلام جزا نه درکول شي. ور به دا مخته کوم چې موږ زر قضیه وڅېړلې د دې څېړلو نتیجه بل اخر په عدلي او قضایي ارګانونو کې څه شو، د ترنواله ریپورت څه شو، د امنیت ریپورت څه شو، د داخلي ریپورت څه شو، د محکمې ریپورت څه شو. ته یو زورمن، ته یو هغه چې واسي ور باندې رسیدي، هغه زندان ته کش کړه، هغه اعدام ته کش کړه، بیا دې بل څه ظلم وکړي. خو اصلا دل فردي دا چې موږ غږ څوک نه اوري له زړه نه، نه والا ټولنه دې په خبر باندې اوري او نه حکومت اوري اوري او بل نه هم درست دی. بعض وخت خبر اعلان هم غلطي زندگی کې دا هم په دې باندې د دې سبب کې چې هغه رسنۍ ډېری مسلکي نه دي. یو په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ مسلکي نه دي، نو ځکه دې خبریال سره دغه هرڅه د تاوتریخوالي پېښه هغه ډېری په مرګ تمامېږي. یو تحقیقي ریپورټ خبریال نه شي کولی ځکه چې هغه زمینه مساعده نه ده، ځکه چې یو درست میکانیزم دلته وجود
لري. مانن تاسو سب تاسو لاین کې اوسه پروانه جان، تاسو د تاسو سب خبرې واوریدلې چې په مسلکی لحاظ باندې ځنې خبريالان زمونږ ځنې نیمګړتیاوي لري چې هغه د دې سبب کیږي چې مشکلات اورته پیښ شي. تاسو دې برخه کې سوي کله چې ساحې ته ځي د کار لپاره څنګه هغه اصلي توازن چې باید یو خبريال ولري د رپورټونو لپاره، دغه موضوعات سره د ادارې د خوانه څومره شریکيږي کله چې د یو راپور جوړولو لپاره د دفتر نه وځي؟ په کومه اراده څه تاسو ته ویل کیږي د ادارې د خوانه؟ مهرباني.
بالکل زه دې ورو خبره تاییدوم او ورو دې شي په ځای خبره وکړه، ځکه څنګه چې ورو ویلې ځینې رسنۍ دلته مسلکي نه دي، ځینې رسنۍ حتی په دې نه پوهېږي چې ژورنالیزم یعنی څه، خبریال یعنی څه. دوی یوازې هغه خبریالي یعنی خبریالي موضوع باندې نه پوهېږي، هسې راغلي دي هغه مسلکي ژورنالیستانو مسلکي رسنیو نوم یې بدنام کړی ده. نو څنګه چې ورو مخکې ویلې باید دې لپاره یو قانون جوړ شي چې مسلکي خبریال مسلکي رسنۍ له غیر مسلکي رسنۍ سره جلا شي. بیا دا پیښې نه پیښېږي، ځکه یو مسلکي خبریال چې کله ساحې ته ځي او مسلکي خبریال چې کله راپور پسې ځي، هغه په دې پوهېږي چې هغه باید څنګه له کومو قوانینو څخه استفاده وکړي، څنګه رپورټ جوړ کړي، څنګه ساحې ته لاړ شي، په کومو قوانینو له خلکو سره خبرې اترې وکړي. خو غیر مسلکي په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دلته ده چې د مسلکي خبریال نوم له غیر مسلکي خبریال لپاره بدنامېږي او د خلکو اعتبار هم په رسنیو باندې کمیږي.
بله، تاسو سب په حکومت کې یا د نن نظام کې څوک دي، د کوم اشخاص چې د رسنیو او د خبريالانو په وړاندې د دوی د فعالیتونو په وړاندې دومره خنډ ګرځي؟ دا څه معلومه شوې ده؟
او یو شمېر ولایتونو کې ځینې کمانډانان د ولایتي شورا یو شمېر غړي دي. په حکومت کې د نن د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي دي او هغه کسان دي چې هغه په سلو فساتونو باندې کوي. هغه یوازې د خپل چوکۍ د ساتلو لپاره هر ناروا کار ته لاس اچي او خبريال د ټولنې یو سپېڅلی شخص دی. هغه چې دغه وضعیت درکوي ویني، نو هغه یو ریپورت وسی کوي یا په فیسبوک کې یا په سوشل میډیا کې یو غږ راپورته کوي. کله چې دا وکړي بیا د هغوی لخوا تهدید وي. بل پلو چې د حکومت وسلوالې ډلې چې دي، هغوی هم بعضې وخت په دغه جګړه خو څه ډېر هغه پورې په افغانستان کې هم چې کېږي، یعنې مطبوعات ته د جګړې د جګړې ته د صبر کولو یا د جګړې د پرسولو لپاره یو بهترینه وسیله ده، یا د کنټرول کولو لپاره. بعضې وخت ډېرې د جنگ په کرخو کې چې کله خبرې اعلان شي، هغه د سترګو لیدلی حال وایي، نو هغه په هغو ډلو باندې چا په جګړه کې بوختي ښه نه تمامېږي، یا د هغوی ضعف کېږي او یا د بلې غاړې بریا وي. نو له دې وجې نه بیا دوی ته مشکل جوړ شي. او بل تاسو مخکې د ارقامو خبره وکړه، لیکن یعنې دا زړه بوښلوونکی حالت دی. اوس تېرو لسو میاشتو کې موږ د رسنیو اوولس خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. دا یو ډېر لوی رقم دی. په لسو میاشتو کې په لسو میاشتو په اوږدو کې شته دومره خبرې اعلان له لاسه ورکړي د افغانستان. خو په داسې حالت کې بیا موږ دا ورځ باید ونه لمانځو. په داسې حالت کې موږ باید افغانستان کې ته دا نوم ورنه کړو چې دا د اطلاعات د لاسرسي په ټاپ هېوادونو کې دی. نه دی اصلا بیان ازادي ته دلته خلک ژوند نه دي، هسې په کاغذ باندې دي. هسې دا کور آباد د نړیوالو هغو ارګانونو چې هغه افغانستان توجه کوي او زموږ نوم ښه څرګندوي. څنګه چې زه په یو کال کې زه شل خبري اعلان د رسنیو کارکونکو له لاسه ورکوم، بیا دې هم د هیواد د رسنیو د بیان د ازادۍ د غوره هیواد نوم ورکړل شي رغم مناسبه نه ده، دا ښه پریکړه نه ده. دا که هر څوک یې د زموږ په حق کې ظلم کوي، دا زموږ د خبري اعلانو د ژوند سره جفا کوي، زموږ د خبري اعلانو د کورنۍ او هغه اولادونو چې هغه پاتې کېږي د هغې سره جفا کوي. متاسفانه چې دغه وضعیت ډېر اندېښمن کوونکی دی، سړی نشي زغملی دغه حالت.
بله بله، تاسو څه د نن سبا په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ډيري ادارې جوړ شوې دي په مختلفو نمونو تر د عنوان لاندې کار کوي، ول بیا هم د ژورنالستانو ستونزې چې حد اقل تر یو حد باید حل شي، برخلاف ارقام د مرګ ژوبلې ډيريږي، تهدیدونه ډيريږي، ول د سګي
وګورئ موږ نهادونه کابل پریس کلب هم دي تورته نور نهادونه چې کار کوي، موږ د اجرایي قوې نه چې موږ وسله ولرو یا موږ فوز ولرو او د خبريال په وړاندې چې ظلم کوي دغه دفع وکړو، موږ لږ تر لږه موضوعات مشخص کوو، تهدیدونه مشخص کوو، حکومت ته ورته کوو، حکومت ته معلومات ورکوو چې دا مشکل لري. تر وګوره په تیر کال کې مثلا که په یوه کال کې یا په تیرو لس میاشتو کې زموږ د هیواد پینځه زره انسانان ته مرجوب لاوړي، یا که دیو نامه د ریپورټونو له وجې وینسم دغه سله تیر دوه زره نم کال نه تر اوسه پورې که څلوېښت زره انسانانو ته ملکي کسانو ته مرجوب لاوښتي، د څلوېښت زره انسانانو په سر باندې که تقسیم کې په هرو لسو په هرو سلو ملکي خلکو کې یو خبریال وژل شوی که نه، یعنې په یا زخمي شوی دی. څومره چې جګړه خونړی کیږي او څومره چې د خبريالانو تعداد زیاتېږي په هغومره کچې باندې دوی ته تهدیدونه زیات مواجه کېږي، له نیکه مرغه زموږ د خبريالانو کورنۍ یا زموږ د خبريالانو هغه ارقام دوی هغه شمېر زیات شوی دی، همداسې ورسره تهدیدونه هم زیات شوي دي، همداسې وژنې هم زیات شوي دي. یوه مخ خبريالان لږ مو لږ وژل کېدل، اوس چې ډېر دي له بده مرغه ډېر وژل کېږي، په ډېر صحنې تر ظاهریږي، او همدارنګه ملکي خلک هم هره برخه چې وژنې متاسفانه شته، سپورټمن مو وژل کېږي، سر سړي مو وژل کېږي، ملي سړي مو وژل کېږي، خبريال هم د همدغو شیانو یو قربان دی. فوکس ځکه په خبريال باندې ډېر کې چې ډېر خلکو خو بنسر منظری شوی ده، دی خلکو خود دی ملت سرگی دی ده دی، یعنی که خبریال معلومات ورنه که خوب که ملت خود تیاره که پاته که گی، نو دکه باید پا دی بانده دیر بحث موشی چه تنگ ده دی وژن او تنه
تهدیدونو مخنیوي وشي. همدا به د خبرونه وروسته شي وي دي، همدا به زمونږ وروسته پښتنه مې چې وروسته به مطرح شي. خو پروانه جان د پښتنه تاسو ته متوجه ده او وروسته به د تاسو سره په جواب غواړم چې حکومت په خپل د بیان ازادۍ ته ځان شمن بولي، او که همدا حالت چې خبريالان تهدیدېږي او د عدالت دوام کوي او د دیموکراسي دا اصل چې یوازنۍ ادارې چې د ته جمنې دي او د دیموکراسي دغه اصل چې د بیان ازادي د پکې تر ډیره مراد کېدی شي همدغه رسنۍ دي، نو که دا حالت دوام وکړي څه فکر کوئ چې د حکومت دا ژمنتیا د دیموکراسۍ دغه اصل ته دومره تاوان رسیدل دا خپله رسنۍ دغه رخې کوم خواته سوق کوي، د کومو ستونزو سره مخ کوي؟ بله پروانه جان زما غږ بله پروانه جان زما غاوري فکر کوم تلیفون کې کوم ستونزه را کت څنګه زما زه یې غاک ناورم. تاسو هل څه مهرباني وکړئ تاسو د پښتنه جواب کا لطف وکړئ. بلکل سمه ده، حکومت په خپله ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي، نو که همدا حالت د رسنۍ او ژورنالستانو په وړاندې دوام وکړي د دیموکراسۍ دا اصل چې یوازنۍ ادارې چې ډېر پکې د دیموکراسۍ دغه اصل پلی کېدای شي همدغه رسنۍ دي، نو دې ته به څه تاوان رسولی شي؟ راتلونکي څنګه ګورئ د رسنۍ؟
کله چې هغه له واقعیت نه لرې ولاړ نه شي، د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې افغانستان یو یو نسبتاً ښه نوم لري، که له نورو ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو، له پاکستان سره، له ایران سره او له نورو هیوادونو سره. پاکستان کې مثلا یو څوک د رسنۍ خبریال هغه په حکومت باندې دغه څراغنده نیوکه نه شي کولی، هغه هم همدغسې له اقتصادي ستونزو نه نیولې، بیا د بیان د ازادۍ او د ډیموکراسۍ تر دغه لاندې دي، یعنې د هغوی ډیموکراسي صفر شوې ده. موږ ښه یو په دغسې په داسې حالات کې، خو که وضعیت همدغسې روان وي چې زموږ رواني مسؤلیت ته او فزیکي مسؤلیت ته جدي توجه ونه شي، او هغه رسنۍ چې فعالیت کوي د هغوی د بیا ودې لپاره او د هغوی د پښو په درولو لپاره نړیواله ټولنه منظمه او په مساوي توګه باندې مرسته ونه کړي، نو موږ به د خبریالانو نیولو کوي په کورونو کې، نه هغوی به شخصي بزنسونه شروع کړي، او ځکه چې هغه اولاد لري، هغه کورنۍ لري، هغه ژوند لري. په دغسې حالت کې بیا د بیان ازادي او دغه نیمه ډیموکراسي چې موږ اوس لرو دا کاملان تر سیوري لاندې راولي. بیا دا ګټلی نوم چې په دې تېرو 3 کلونو کې موږ له نیکه مرغه د بیان د ازادۍ او د نیمه ډیموکراسۍ یو ښه نوم لرو، دا به مو هم له لاسه ورکړي. په اقتصادي پلو باندې ضعیفه یو، امنیتي پلو ضعیفه یو، د حکومتولۍ له اړخه ضعیفه یو. یوازې دا یو برخه راپاته ده. د دې په واده کې د ټولو نړیوالو ارګانونو هغه چې هغه په ملکي برخه کې مرسته کوي، هغه مسؤلیت دی چې افغانستان توجه وکړي او د رسنیو دغه وضعیت بدل کړي. که تغییر ورنه کړي، موږ بیا نشو ویلی چې دا هېواد کې
حالت به بد نه بد
شي. ډیموکراسي څه معنی؟ یعنی چې زه هر ورځ وژل کېږم، زه غږ نشم پورته کولی، زما ماشومان ښوونځي ته نه شي تللی، نجونې ښوونځي ته نه شي تللی. نو بیا خو د نړیوال بیا د امریکا دا دومره قوت او دا دومره حضور یا دومره وخت تېرول بیا څه معنی لري؟ بیا خو د هغوی شتون هم صفر کې ضربېږي. یعنې په دومره کلونو کې ته ماته راغلی د دې په نامه چې د بیان ازادي موږ تامینوو دلته، او د ډیموکراسي ته کار کوو، خو داسې نه دی کړی. ډیموکراسي خو دا معنی نه لري. نه
مننه تاسو سره به یو ورسته پوښتنه ده، او دوه دقیقې ورته وخت لرو چې تاسو نه پی جواب واخلو. تاسو مخکې څو خبرو ته اشاره وکړه، راځي د حل په لارو چارو د ځوان ژورنالیست او د کابل پریس کلب د مشر په توګه تاسو نظر واخلو، چې تاسو ووایئ چې یو صحیح میکانیزم د ژورنالیستانو د حفاظت د دوی د مسلکي توپ او د دوی د خوندیتوب د لپاره نشته، د سم کار نه دی شوی. نو بل اخر هم دغه ستونزه ده چې تاسو اشاره وکړه، څه ډول میکانیزم کولای شي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي؟
اول خو په لویه کې په کار دا ده چې په دوامداره مسؤلیت باندې فکر وشي. اول هغه خبرې اعلان چې هغه په تېرو کلونو کې وي د بیان د ازادۍ قربان شوي دي، د غیر له کورنیو سره مرسته وشي په دوامداره توګه. د وی اولادونه په بورسونو کې بورسونه ورته ورکړي، تعلیم ور باندې وشي، او هغه کسان چې مجرمین دي خبريال په وجلو باندې، خبريال په باندې کول باندې، هغه د هغه محکمې ته راکش یا هغه کې اعدام یې ک باندې یو ک جریمه یې کارتي یا د جزا ورکړي شي. اته په اوس مهاله کې په لنګ وخت کې چې د فتنه دی وجت نه مختنګ ځان جوړولای شي، د جګړې کرښې ته چې ته خبريال بیا یې کنه، د جګړې کله چې تاسو نن ارکانو د چي بوزي او دروغ ورته ونوای، مختخو حکومت هم دروغ وای، مختخو اسلوال لیدل هم دروغ وای، ولست هم دروغ وای، همدارنګه امریکا یا د کوهوی هم دروغ راته وای، معلومات په وخت نه راکي، د خبريال د ساتلو او د خبريال د خوندي کولو لپاره صحیح پلان نه لري. پلان دا کولای شي چې دی لاندې اوس که خبريال په هلمند کې یا په روزګان کې یا په بدخشان کې له ستونزو سره مخ کیږي، یو لکه لږ یو د امن په نام باندې یو کور ولري، یو خوندي ځای، هغه داسې ځای وي چې هغه د شخصي ګټو لپاره استفاده نه شي. او په اوږدمهاله کې دوی کولای شي هغه قوانین چې پاس شوي دي د هغې د عملي کولو لپاره هغه جدي کار وشي، او استخباراتي ځواک چې موږ لرو دا ښکتلی شي چې خبريال ته تهدید مواجه کی، خبريال وژل کی، یا د خبريال په اړه باندې غلط تصمیم نیول کی، هغه کسان مشخص شي، هغه کړۍ مشخص شي، او هغه قانون ته او هغه د ولس په وړاندې وویل شي چې دا سړی د بیان د ازادۍ خلاف دی، او دا د بله بله هغه وخت بیا موږ کولای شو
چې حکومت
اجبار وکړو هغه قوانين چې موږ لرو کاغذ یې لرو دا د عمل باندې و
ډیر مننه
دا عملي شي دا کمیټه چې موږ جوړ شوې دا خو ډیر ښه کار دی
بله ډیر مننه
کور ودان
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل او په پکتیا کې خبریاله پروانه پکتین چې په روسي کې لاینم قطع شو په هر صورت خوشاله چې بنګ سره وي مننه چې اوریدونکو سره معلومات شریک کړل قدر من اوریدونکو روانه خبرونه پام دی چې پاتور رسیدا تربیام خدای ملشه.